لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو، زه احمد تکل ده خبرون کوربه او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو ته سلام وړاندې کوو. د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې وسلوالو کسانو نن سهار وختي په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطعې برید وکړ چې اوس هم روان دی. د هر څه وروسته راځي، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی، په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطعې په برید کې تر اوسه دوه کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایي د کندهار هلمند د لویې لارې امنیت یې نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ پرې وکړي. او امریکا دا ځل د ایران د تیلو په سکتور کې پر فعال شرکتونو، مؤسسو او افرادو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. وسلوالو کسانو نن سهار وختي په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطعې برید وکړ چې اوس هم روان دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له چاودنې مخکې دوه زورورې وبخی له هم برید مخکې دوه زورورې چاودنې وشوې چې خوست ښار یې ولړزاو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلی دی چې څلور بریدګر وژل شوي او د دو نورو د وژلو لپاره پولیس هڅه کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لویې لارې د تصفیې خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل اوس خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې ناامنه شوې. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
د صدراعظم صاحب د هدایت لسم د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په لس بجې باندې به یو تخنیکي ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې او په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
اسلام آباد ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د پلاوي د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوي د وروستي سفر پر مهال شوې وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه لګولی دي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر په 26مه په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګیدلي د ایران د سپاه پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو موارد په زیاتېدو دي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د دې وبا د دوامداره کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسوس پرون د اکتوبر په 26مه په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکرې په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړې چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلای ځکه ځای نه ورته لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې له 3.5 میلیونه زیات انسانان په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي او له 11 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او د امریکا سنا د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د ایمی کونی بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا بلل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اکتوبر په 6 د 8 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایو 8 کلنې بارټ ته رایه ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ 13 میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روت بادیر ګینزبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایه اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایه ورکولو بهیر دی. د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3 نیټه کیږي تر سره شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، یوې وسله والې ډلې نن سهار په خوست ښار کې د پولیسو د ځانګړې قطعې پر قرارګاه برید وکړ. دا برید تر اوسه پورې هم روان دی، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. الوخیل صاحب، وروستي جزئیات مو له چارواکو اوریدلي، څه روان دي په خوست کې؟
تکل صاحب تاسو ته او درنو او قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، دقیقا اوس هم د بریدونو په ساحه کې عملیات روان دي او یو شمېر سرچینې وایي چې تر اوسه پورې 4 بریدګر وژل شوي دي، 2 بریدګر تر اوسه مقاومت کوي او افغان امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې هغه هم له منځه ولاړ شي. په دې ارتباط باندې عملیات روان دي. البته د دې پیښې د قربانیانو او د ټپیانو شمېرې سره لیدې چې شیبه په شیبه تغییر خوري، خو تر دې شیبې پورې چې موږ وروستي عدد ارقام له ولایتي روغتون څخه واخیستل، 10 نفره ټپیان دي او 3 تنه وژل شوي دي. په دې 10 تنو کې 30 نفره ولایتي روغتون ته او باقي خصوصي روغتون ته انتقال شوي دي. خصوصي روغتونونه کې 2 نفره ولسي وګړي ملکیان دي او په ولایتي روغتون ته چې کوم نفر لیږدول شوي دي په هغه کې 10 ولسي وګړي دي. دا 3 نفره وژل شوي کسان هم چې دي د پولیسو د خاص قطعې منصبین دي چې په دې پیښه کې وژل شوي دي. په ساحه کې عملیات روان دي. د خوست ښار ټولې لارې، ټولې عبوري دروازې بندې د پیښې ساحې ته تر اوسه پورې چا ته اجازه نه ورکول کېږي، ځکه هلته اوس هم ډزې دي او خوست ښار تړلی دی. مونږ خپل مسؤولین وایي چې هڅه کوي چې حالت زر کنټرول لاندې راولي او بالاخره د پیښې وروستي عدد او ارقام او جزئیات چې دي هغه له رسنیو سره شریک دي.
ډېره زیاته مننه نجیب الله الوخیل، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریالو، چې له خوست نه د خوست په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې د وسلوال برید په اړه جزئیات راکول. البته د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به تاسو ته بیا هم په دې اړه وروستي جزئیات درکړو، ځکه حمله تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې او د دواړو خواوو ترمنځ جګړه دوام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولای شي چې وسلوال طالبان اوربند او بشر بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او دغه تاوتریخوالی د سولې پر مذاکرو اغیز کولای شي. که څه هم په قطر کې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې شوي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شغلی نادری او ویلسن په کتنه کې ویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړی دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړې متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکرات او یوې شې پایلې ته رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري، چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي، ورسته خبرې پیلېږي. چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناست چې د په صورت د سولې پروسه نه سویلای. دا بیا هم یو توتیه ده او د دې توتیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده، بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
راپور کې مو واورېدل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي. ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
هیواد دولتی ورځپاڼې د طالبانو په ساحه کې د القاعده د مهم غړي ال مصري وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو په ساحه کې د القاعده د دغه مهم غړي وژل کېدو سختې پوښتنې راولاړې کړې دي. ورځپاڼې هم دا مسله ټکان ورکوونکې بللې او د سولې په پروسه کې د طالبانو رښتینولي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې اوس دې نو له طالبانو کلکه پوښتنه وشي چې ولې تر اوسه له ترهګرۍ او القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، ځکه د هیواد ورځپاڼې په وینا المصري د القاعده شبکې دوهم مهم غړی دی چې د لیکوال په باور له طالبانو سره د هغه ملګرتیا او یا هم هغه ته د طالبانو لخوا د فعالیتونو لپاره زمینی برابرول د سترې اندېښنې وړ خبره ده. هاش د صبح ورځپاڼې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته په اشاره لیکلي چې د سولې خبرې هم د دغو ټاکنو تر سیوري لاندې راغلي دي. دغې ورځپاڼې د یو شمېر پټو سرچینو له قوله لیکلي چې د سولې په خبرو اترو کې روان بنبست د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په خاطر رامنځته شوی او طالبان له خپلو سیمه ییزو ملاتړو په مشوره په دې تمه دي چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې روښانه شي او وروسته به د سولې خبرو په اړه پرېکړه کوي. هاش د صبح ورځپاڼې ټاکنی پښتنه کړي چې آیا ټرمپ یا بایدن به له ټاکنو وروسته د سولې خبرو دوام ته لیوالتیا وخی. د لیکوال په باور خغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو لپاره دا پروسه تیزه کړه او په وینا یې فکر نه کیږي چې تر ټاکنو وروسته به په ورته جدیت پروسه مخته لاړه شي. او مسیر ورسپانې